द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رنو قدر منوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او ز مجاهد جواد نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي فام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده او ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه روان دي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوملړ کې اچولی دی او اوس هم د خبرونو تفصیل د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي وروسته له هغې چې چین د جمعې په ورځ د 15 بلیونو ډالرو په ارزښت امریکایي توکو باندې نور ټکسونه ولګول نو ترامپ وویل دی به د چین د 250 بلیون ډالرو توکو باندې ټکس له 15 څخه 10% ته لوړ کړي هغه وویل د ټکسونو دغه نوی زیاتوالی به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پلی کیږي همدارنګه ترامپ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې د 300 بلیون ډالرو په ارزښت په پاتې نورو توکو به د سپتمبر په لومړۍ نیټه ټکسونه له 10% 15% ته لوړ کړي د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه شوي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه رویټرز خبري اداره وایي د هند امنیتي سرتیرو د کشمیر مرکزي ښار سرینګر کې په هغو لاریون کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چا چې په هندي سرتیرو کاڼي او تیږې ویشتلې وې رسنۍ وایي هندي سرتیرو سواره ښار ته د ورننوتلو هڅې کولې چیرې چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر ضد په سوونو خلکو مظاهرې کولې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوم بړکا چولی د اف ای ټی اف آسیایي ډلې د استرالیا په کینبارا ښار کې د 2 ورځو له غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالي مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سپارښتنو کې له 3 برخو باندې عمل نه دی کړی اف ای ټی اف وایي پاکستان به په 6 میاشتو کې دننه د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړو ګامونو راپور وړاندې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي له هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي او سوداګری د تړلو سره سره به د افغانستان سوداګریزو ګاډو یا ټرکونو ته اجازه ورکوي چې د واګه په پوله د هندوستان د اتاري پوری لاړ شي د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټرکونه چې هند ته مالونه وړي په لاره کې نه دروي د سوریه حکومت چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي په ادلب کې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې له دې سره به د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې د ازمیښت لاندې راشي انقره چې د دغو یاغیانو ملاتړ کوي د دغو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې له دې سره بشري ناورین رامنځته کیدای شي په ادلب کې د دمشق لخوا د عملیاتو له زیاتېدو سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي اردوغان پوتین ته ویلي دي چې په ادلب کې له اوربان څخه سرغړونه او بریدونه کولای شي ستر بشري ناورین راولي او دا د ترکیې د ملي امنیت په وړاندې ستر ګواښ ګڼل کیږي. مالټا دا منلې ده چې په 355 کډوالو بار خیریه کښتۍ ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې سره ودرېږي. په دغه کښتۍ د سپرو کډوالو په ډله کې 100 ماشومان دي او اکثره یې د سوډان اوسیدونکي دي. مالټا وروسته له هغې یادې کښتۍ ته د درېدو اجازه ورکړه کله چې شپږو اروپایي هېوادونو دا ومنله چې په کښتۍ کې سپرو کډوالو ته به پناه ورکوي. دغه کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې دوه اونۍ ګرځېدله او چا ورته د درېدو اجازه نه ورکوله. د فرانسې د خبري رسنۍ د راپور له مخې اوس په فرانسه، جرمني، آیرلینډ، لوکزمبورګ، پرتګال او رومانیا دغو کډوالو ته ځای ورکوي او هیڅ کډوال به په مالټا کې نه پاتې کیږي. او روسي خبر دا چې شمالي کوریا یو ځل بیا توغندي ویشتي چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د هغې ژمنې څخه سرغړونه ګڼل کیږي، په کومه کې چې دوی ویلي وو د امریکا او د جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو څخه وروسته به د توغندیو ازموینې نه کوي. د دغه توغندي راپور په لومړي ځل د جاپان حکومت ورکړی او دای د بلاستیک توغندیو یا بلاستیک میزایلو ازموینه ګڼلې. ورپسې د جنوبي کوریا پوځ هم دغه خبر 2 دقیقې وروسته تایید کړی. د دې میاشتې په سر کې ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون ورسره ژمنه کړې ده چې د میزایلو ویشتل به ودروي او خبرو ته به وروسته له هغې راوګرځي چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه پای ته ورسیږي. خو شمالي کوریا نه یوازې دا چې خبرو ته نه ده کېناستلې، بلکې د واشنگټن او جنوبي کوریا پر ګډو پوځي تمرینونو نیوکې هم کړې دي. خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو رازو د خبرونه بیا هم لمړنی راپور ته چې د واشنگټن او د پیکینګ ترمنز د سوداګری دی جګړې تودیدل دي. وروسته له هغه چې د جمعې پورس چین په امریکا باندې یو شمیر نوی ټکسونه ولګاله او د دې په خبرګون کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو شمیر زیاتو چینایي توکو باندې خپل ټکسونه له 15% څخه 10% او له 10% تر 15% پورې لوړ کړل. منزه شهید پرې بشپړ راپور لري.
امریکا به د چین په یو شمیر مصنوعاتو ټکسونه زیاتوي. دا اعلان د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ وکړ. هم د جمعې په ورځ چین د 15 اویا ارب ډالرو مالیت په امریکایي مصنوعاتو د ټکس یا مالیې زیاتولو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین دغه ګام په سیاسي بنیادونو اډانه لري. د چین د دغه ګام په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه به د امریکې ته د راتلونکو یو شمیر چینایي مصنوعاتو د ټکس کچه د 15% څخه تر 10% زیاته کړی شي. د دې ترڅنګ ولسمشر ټرمپ په ټویټر وویل چې په ځینو نورو چینایي مصنوعاتو به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د ټکس کچه د 10 تر 15% پورې زیاته شي. په چینایي توکو د ټکسونو د زیاتولو نه وړاندې ولسمشر ټرمپ په امریکایي کمپنیو باندې غږ وکړ چې د چین پر ځای د نورو هېوادونو کې د کارخانو جوړولو لارې چارې ولټوي. ولسمشر ټرمپ دا واضح نه کړ چې آیا هغه دا اختیار لري چې امریکایي کمپنیانو ته امر وکړي چې په چین کې د خپل کاروبار ختم کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ امریکایي کمپنیانو ته د دغه ډول امر ورکولو اختیار یوازې په هغه صورت کې لري چې کانګرس په دې اړه قانون جوړ کړي. خو بیا هم ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپل پیغامونو کې امریکایي کمپنیانو ته وویل چې خپل کاروبارونه دي نورو هېوادونو ته منتقل کړي. د جمعې په ورځ د امریکې او چین په تجارتي جنگ کې د زیاتوالي په نتیجه کې په نیویارک کې سټاک ایکسچینج کې کاروبار وغورځیدلو. په امریکایي مصنوعاتو د ټکسونو زیاتولو اعلان د چین د تجارت وزارت د جمعې په ورځ وکړو. وزارت وویل چې د 15,000 نه زیات امریکایي توکي به د ټکس کچه 15% او 10% زیاتوي. چین په کومو امریکایي شیانو یا توکو باندې چې ټکس زیاتولو اعلان کړی پکې زرعي مصنوعات، خام تیل، وړې الوتکې او موټرې هم شامل دي. پا په امریکایي توکو باندې چین اضافي ټکسونه د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه او د دسمبر د میاشتې د 15مې نیټې څخه عملی شي. چین ته د تلونکو امریکایي مصنوعاتو جوړونکي وایي چې د چین د ټکسونو زیاتوالی اغیز به په امریکایي کاروباریانو وغورځیږي. او د امریکې د تجارت خونې مرستیال صدر ماریان برلینټ وویل چې په کار ده چې چین او امریکا د خبرو د لارې د تجارت په مسله خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي او وویل چې نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات نور هم خراب شي. د سپینې ماڼۍ د تجارت سلاکار لیری کردلا ویلي دي چې د تجارت په مسله د امریکایي او چینایي مامورینو خبرې دوام لري. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بی او ای د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې تر دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې خبرې مثبتې دي. هغه وویل په راتلونکي میاشت کې به د چینایي پلاوی د تجارت په لړ کې د امریکې سفر وکړي. څېړونکي باوري دي که چیرې د امریکې او د چین تجارتي جنګ ختم نه شو نو په ترڅ کې به یې په امریکا کې نوې اقتصادي بدحالی یا ریسیشن راشي.
درنو اردوونکو اوس هم ورزو د کشمیر مسلې ته چیرې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې چې د هند لخوا د هندي کشمیر د نیمه خپلواک حیثیت پای ته ورسېده. یو شمېر لاریونکوونکو له پولیسو سره نښته کړې ده، پر پولیسو یې کاڼي او ډبرې ویشتې دي او په غبرګون کې پولیسو د هغوی پر ضد باندې اوښکې بهاوونکي ګازونه کارولي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېیمه هفته هم د هند د هغه فیصلې په ضد احتجاجونه روان دي چې د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت یې له منځه وړی دی. رایټرز خبري اداره وایي د هند امنیتي عسکرو د کشمیر مرکزی خار سرینګر کې په هغه مظاهره چانو اوخ کې بیانونکي گیسونه کارولي چا چې په هندي عسکرو کاڼي ورول. مطبوعات وایي هندي عسکرو سورا خار ته د ورننوتلو هڅه کولی چرته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په ضد په سونو خلکو مظاهره کولی. مظاهره چانو په هندي عسکرو او پولیسو کاڼي ورول چې په جواب کې هندي عسکرو په هغوی اوخ کې بیانونکي گیسونه او د مرچکو سپریګانې وشیندلې چې پکې یو شمېر مظاهره چیان جوبل شو. تیرونی په سرینګر کې چې د مسلمانانو اکثریتي خار دی، مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د فوز د سار ډلې یا یو ان ایم او جی آی پی د دفتر په لور د احتجاجي لاریون غږ کړی. ملګرو ملتونو دغه دفتر په کال 1951 کې د کشمیر په سر د هند او پاکستان د لومړی جنگ وروسته جوړ کړی وو چې په سیمه کې د ډزبندۍ څارنه کوي. دا لومړی ځل دی چې د کشمیر بیلتون خواخو د هندوستان نه د کشمیر د بیلودو غوښتنې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې کړي دي. د کشمیر سورا خار د جناب صاحب جماعت سره نږدې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې شوي. خو رایټرز خبري اداره وایي د جمعې په مونځ کې د جناب صاحب په جماعت کې امام د ازادۍ ناره ووهله او بیا د پاکستان زنده باد نارې هم پورته کړې چې ورسره په جماعت کې ناستو مقتدیانو هم په یو آواز د پاکستان زنده باد نارې ووهلې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15 نیټه د خپل ولقې لاندې کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي او په کشمیر کې هر ډول مواصلات یا تګ راتګ هم تړلې دي چې په ضد یې د بشري حقوقو ډلو سخت برګون خودلې. پاکستان ویلي د هند د دغه فیصلې په ضد به هلې ځلې دوامدار ساتي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیره ورځ د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو سره د کشمیر په کشاله په ټلیفون خبرې اترې هم کړي او ویلي دي راتلونکي اونۍ به په فرانس کې کیدونکې د وو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم په کشمیر خبره کوي. په داسې حال چې د هند ولقې لاندې کشمیر کې له تیرو دریو هفتو راهیسې هندوستان هر ډول مواصلات تړلي او مطبوعات وایي نږدې 6,00,000 هندي پوځیان او پولیس د کشمیر په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د قتل عام د سار نړیوال ادارې جینوساید واچ تیره ورځ په ملګرو ملتونو غږ کړی وو په کشمیر کې د هند لخوا د ممکنه قتل عام مخنیوی دی وکړي چرته چې د دغه ادارې د رپورټ تر مخه هندي پوځونه د ځایي خلکو سره جنسي تیری کوي او د عام ولس په ضد یې تشدد تود کړی دی. خو هند دغه تورونه ردوي چې ګنې د دوی عسکر په تشدد یا جنسي تیریو کې ککړ دي. په کشمیر کې له تیرو دریو هفتو راهیسې د هند په ضد احتجاجونه روان دي. په عین حال کې ځینې هندي رپورټونو د نامعلومه هندي چارواکو له خولې ویلي د افغانستان نه ترهګر هند ته د ورننوتلو هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د هند دغه تورونو ته په ځواب کې په ټویټر ویلي داسې امکان دی چې هند د کشمیر نه د نړۍ د پام اړولو لپاره جالي پوځي عملیات وکړي. وزیر اعظم عمران خان دغه تبصره په داسې حال کړی چې ملګرو ملتونو په هندي حکومت غږ کړی په کشمیر کې د خیال د ازادۍ په ضد بندیزونه دي زر تر زره لرې کړي او د پرامن مظاهرو لارې دې نه نیسي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې د هند نه غوښتلي چې په جمو او کشمیر کې د مواصلاتو تړل ټول اولس ته د سزا ورکولو برابر خبره ده، چا چې هیڅ ډول جرم نه دی کړی، او زیاتوي د هند لخوا روان زور زیاتی به په سیمه کې روان کړکېچ نور زیات کړي. د جمو او کشمیر دوه لوی هسپتالونو نه اخیستل شوي شمیرو تر مخه تر اوسه د مظاهرچیانو د چقولو په پیښو کې 125 کسان جوبل شوي دي. پاکستان په نړۍ غږ کړی د کشمیر د مسلې په سر دی د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ جنگ کېدای شي. نوموړي ویلي د هندوستان سره به د کشمیر په سر هیڅ ډول خبرې اترې نه کوي.
درنو قدرمن اوردونکو، له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوملړ کې اچولی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ته.
د ایف ای ټی ایف آسیایي ډلې د استرالیا په کینبرا ښار کې د دوه ورځو د غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سفارشونو کې په سلورو کې درې برخو باندې عمل نه دی کړی. ایف ای ټی ایف وایي پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړی شو ګامونو رپورټ یو ځل بیا په اکتوبر کې وړاندې کوي. د پاکستان سره سره چین، چینایي تایپی، فلیپائن، هانگ کانگ او سلیمان جزیره کې هم د پیسو غیر قانوني انتقال او ترهګرې مالی مرستو په ضد د پورته کړو شو ګامونو جاج په دغه غونډه کې اخیستل شوی. هندي رسنو د جمعې په ورځ دا خبرونه خپاره کړي وو چې ترهګرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف ایشیا پیسیفک ډلې د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچولی او دی ویلو د غزکه چې پاکستان د غیر قانونه پیسو ترهګرو د مالی مرستو په اړه باندې د اطمینان وړ ګامونه نو پورته کړي. د پاکستان خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په اړه دغه خبرونه ناسم او بی بنیاد دي. ډان ورسپانی د ایف ای ټی ایف د مواصلاتو د انتظام صلاحکار الیگزینډرا ویچ مینیگا هم د خبرونه رد کړی دي چې ګنی پاکستان په تور لیست کې چول شوی دی. د ویلي دي چې دا کار د ایف ای ټی ایف نړیوالې ادارې دی او ایشیا پیسیفک علاقائی ډله ده، دا د دغه ډلې کار نه دی. پاکستان دا وخت د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان هر کال په خړ لیست کې د موجودګۍ له امله نږدې لس ارب ډالره تاوان کوي. حکومت د مطبوعاتي رپورټونو د دغه اندازو په اړه څه ویلي نه دي، خو د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر ویویل ته ویلي دي د استرالیا په غونډه کې د پاکستان په اړه شوې خبره دومره اهمیت نه لري. نوموړي ویلي که پاکستان تور لیست ته لاړ شي هم نو دا کومه د ژوند یا مرګ خبره نه ده. هغه ویلي اقتصادي مشین به بیا هم روان وي. اقتصادي څېړونکي د اسد عمر د خبرې سره اتفاق نه کوي ځکه چې د دوی په فکر که چېرې د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شو نو په پاکستان به د بهرني ملکونو اعتبار کم شي او د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف سره د شپږو اربو ډالره لوزنامه هم د خطرې سره مخ کېدلی شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په واک کې د راتلو وروسته د خپل ملک اقتصاد ښه کولو لپاره د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین نه په اربونو ډالره قرض اخیستی دی، خو د دغې درې واړه ملکونو په قرض اخیستو سره بیا هم د ملک اقتصاد ته څه داسې ګټه ونه شوه چې د نورو قرضونو ضرورت ورته نه وي. هم له دغې وجې پاکستان د ای ایم ایف نه هم د شپږ ارب ډالره قرضو اخیستو خواست کولو باندې مجبوره شوی و. دغه قرضه ورته منظوره شوې ده، خو پاکستان ته د دې قرضې واپس کولو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سخت شرطونه ښودي. اقتصادي پوهان وایي چې په دغه هیواد کې د روانې ګرانې وجه هم د نړیوال بینک نه په سختو شرطونو قرضونه اخیستل دي. په ګرانو شرطونو منلو او د آی ایم ایف سره د مالی تړون له وجې پاکستان د نړیوال بینک او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرضونو اخستو ته لار هواره شوې ده چې دغه مالی مرستو په بنیاد د خپل ملک کمزور اقتصاد په خپلو پښو دروي. خو که چېرې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي نو د پاکستان او آی ایم ایف لوزنامه په خطر کې پریوتی شي او د دې له وجې پاکستان لپاره به د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرض او یا پیسې ترلاسه کول ګرانه خبره وي. په ایف ای ټی ایف کې د نړۍ یو کم سلویخ ملکونه او ډلې نمائندګي لري. د ایف ای ټی ایف ویب پاڼې تر مخه دغه یو کم سلویخ غړي د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ مالی مرستو مخنیوي په کوششونو کې مرکزي کردار لوبوي. پاکستان ته ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه ځان وباسلو لپاره د 15 غړو مرسته پکار ده. خو د ایف ای ټی ایف د تور فهرست نه ځان بچ کول لپاره پاکستان ته د ایف ای ټی ایف د 3 غړو مرسته ضروری ده.
نوردن کو اوس هم وار د دې رسیدلې چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خبر پښتونخوا کې د واکسین ورکولو نوې کمپاین پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې ټاکل شوی ده د اگست 16 نیټه به پیلېږي. تاسو پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې د ډیوی خبریال حمید الله رسولی.
په 16 اگست پیل کېدونکي د پولیو د مهنوي پرضد د ساسکو ورکولو کامی کمپاین د 20 اپریل د پېښور د پېښو نه پستا پوړمبني ځل کېږي. په 20 اپریل د پېښور د پېښو وروستو د پولیو د ساسکو پرضد یو منفي پروپاګاندا خوره شوې وه او د دې وروستو کېدونکي په محسوسه کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه ډېر انکاریان والدین مخې ته راغلي وو. خو د پښتونخوا د پولیو د مهنوي د پروګرام مشر او رابطه کار کامران اپریدی وایي
پاکستان عزت هم دے بچو مستقبل هم دے د پاکستان مستقبل دے نو ڈیفینیٹلی هغه خپل مقاصد د پاره استعمال شي. اغه لیسن لرنډ نه بهونګه دا وکړه چېونګه کمیونټی انګیجمنت باندې کار وکړو. مس کنسپشن باندې خلکو سره شروع کړي دا کار شروع کړي دي نو مونږ غواړو دا چې اور دا کوشش هم دغه دی چې 22 اپریل نه پس چې مونږ سمره زیته دا आवाज رسولی شو چې دا کترې چې بالکل بې ضرر دي. د دې پوره دنیا کې دغه کترو سره د ډېر مسلمان ملکونو هم شامل دي. حج لچې مونږ زونو اغه دغه کترې مونږ خو دغه ملک نه تیاریږي اسلامي ملک ته چې اغه نه دا کترې راځي.
دیوای د کامی کمپاین مهال به هر ورځ دا واری خصوصی ټاکل شوی استخباراتي کمیټه راوچدلن کې حالات او جاج اخلي او تګلارې به ورله جوړي.
دادا چې مونږه د دې کې د سټریټیجی د انډرستانډینګ د پارا چې د اوس د ډیسټریکټ انټيليجنس کمیټي او ډي پی سي آر کې چې د کنه هغه داشه انټروډوس کو چې مونږه ودا هر دویم ورځ باندې ریویو کو هر ورځ باندې ریویو کو چې نیکسټ ډے مونږه لسه چیلنجز دي سه ګیپس دي کو پروګرام کوالټي کې سه ګیپس دي او کمیونټي طرف نه سه چیلنجز راتلو والا دي. اب فور سی کول د پارا د ایز ا ټیم ون ټیم انډر ون روف کانسپټ ډیسټریکټ لیول باندې انټروډوس کو.
سخ کال پورٹول حیوات کی طرف اسا دو پولیو تسلویخ کی سنما خدرا گلی دی او کامران اپریدی وائی دو پختنخوا سویلی زلی او شامل شوی کبائلی زلی دو پولیو دو خطر لاندی.
دمګه چې سمره صدرن ډیسټریکټس دي د کې کوهات ډیویژن شو بنو ډیویژن شو اور ڈی اے خان ډیویژن شو اور دین علاوه د پېښور ډیویژن شو دا ډېر حساس ډیویژنز دي ځکه چې یو خو ګرمي زیاتې دلته موسم ګرم دي چې موسم ګرمي نو وایرس لپاره ډېر خپل انوایرنمنت پرووایډ کیږي. نو دغه ځای کې بل دې علاقو کې تاسو به کتلی د ټرایبل ډیسټریکټس نه د موومنت ډېر زیات دی سیټل ډیسټریکټ طرف ته ځکه روزګار اخوا دې خو هر شی باندې انحصار چې دغه سیټل ډیسټریکټ باندې د موومنت د وجې نه وایرس سرکولیشن کیږي. کم ځای کې چې بچی امیونیټی کمزوري جسم میں کمزوری قوت مدافعت کمزوری اغه ځای کې وایرس ته پاره ډیر خلې اغه ټارګټ یاغه بچي نو اغه قوت مدافعت چې دی اغه زمونږ اغه علاقو کې مل نیورش بچي پاغه علاقې چې کم د صدرن ډیسټریکټ او ټرایبل ډیسټریکټس کې دي نو دا زیات ایکسپوز دي مونږه ته پاره.
کامران اپریدی وای د پولیو پرزت پروپاګاندا ځنې ډلې د خپل مقصدونو د پاره کوي.
زمونږ ضد مونږ هر سړی خپل یو مورچه یو بنور ملکونو کې په دنیا کې چې سرکار یا دا فیصله وشي چې دا شی زمونږ د پاره زمونږ بچو د پاره چې دې خده او مونږ دا شی ختمول غواړو نو پورا قوم لبیک پی وای. سو وګوره چې یو کس چې په خلاق کې نو بل مرور شي چې بل په خلاق کې بل مرور شي چې بجلی ناراضي نه غوي زبده کترې نه عالم چې ترانسفارمر مسلې زبده کترې نه عالم چې بل مسلې تاجران باندې ټیکس لګي وي زبده کترې نه چوم نو چې دا شانته معاشره وي دا شانته غوي حالات وي نو وایرس خو د بچو په خېټه کې ګرځي وایرس خو مونږ بزان له دوک ورکو وایرس خو دوک نه ورکي نه دومره بچي چې په علاقې کې مس پاتې شي نه چې کوم بچو اغشتي اغیم فائدہ روکا شي.
پروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو په زیاتېدونکو پیښو خفګان ښودل شوی او متعلقه ادارو ته په روان وختونو کې د کوټلو ګامونو پورته کولو ویل شوی دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوا نیوز په خبر.
رنو خدرمن اردن کو وسم د افغانستان د سوداګری پاړیو راپور لرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی له هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي سره سره به چې په سیاسي او سوداګریز ډګر کې لري د افغانستان سوداګریزو ګاډو یا ټکونو ته اجازه ورکوي چې د واګا په پوله د هندوستان د اتاری پورې لاړ شي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسمانې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټکونه چې هند ته مالونه وړي پلار کی ندروی پامکړی پدیړه د ارشد مومن یو راپور ده.
د پښتونخوا حکومت چې د سلورو کالو بلی انټری سونامي پروجیکټ شروع کړی وو هغه د دوو کالو نورو د پاره غزاولې دي چې ورلې 8 بلیون روپۍ نورې بیلې کړې دي او دا ځلبا نه صرف په پښتونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې به د سایدارو او د میوه بوټو کار کوي. د یو ملک د ماحول دوست حالاتو د پاره د ملک 50% ځنګل پکار دي چې د سونامي پروجیکټ لواندې د ملک دا برخه د 50% نه کمه وا چې اوس د 0% پورې جوړیږي چې تبرخه په پښتونخوا کې ده او کم او بیش د پښتونخوا د صوبې 40% جوړیږي. د سونامي پروجیکټ ډایریکټر محمد تماسف وای چې دوی په هر موسم کې سرکاري نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو نه علاوه د مقامی آبادو په ذاتی ځمکو په لکونو په حساب په بهار او په شکل کې بوټي کوي او صرف د پښتونخوا د ځنګل برخه به د 50% نه زیاتوي. خو وای چې د ملک په ډیره برخه کې بوټي نشي زرغونې دي.
سارے وہ ڈیزرٹس ہوں جس میں سارے آپ کے پتھر ہوں جس میں ساری آپ کی چٹانیں ہوں جہاں پہ آپ کوئی چیز اگا ہی نہ سکیں تو وہ وہاں پہ آپ کیسے لگائیں گے.
دووی چې د بلوچستان ډېر سیمه غریزه شګنه او بغیر اوبو ده. دلته کې د بوټو کر ډېر نه کیږي او نه هغه ژوندې پاتې کیدی شي. خو دوی خسه کوي چې د ملک په نورو برخو کې ډېر بوټي وکړي. دغه شان د کر کروندې بل شوبه توسي زراعت هم کالیزې د میوه بوټو مفت تقسیم کوي او کروندګرو او عام وګړو له د میوه بوټي ورکوي. د زمشوې فاټا سیمې خیبر یو ډایریکټر فائق اقبال وای چې دوی د ونو بوټو په حق له پوها هم خوروي.
نو په دغه مات کې کم دي نو مونږ هم خپل فارم سره سنټرو کې کم دي کې زونه یا چې کم مونږ سره فارمرز انټرېسټډ وو یا چې کم مونږ سره پسکینز کې خپل اویلیبل وو نو سمونګ آرمی ته 27 بریګیډ ته یو 800 بوټي ورکړل یو کر سمونګه اف ار پشاور کې خپل زيتون یو 3000 هغه مو کړل او پشا کا سو پلانډ کوتل کې مو پلانټیشن کو آل اف لیکټر نو بس موږ په هغه دا وو کو چیرې دي کې مطلب یو خپل شیر واچو وي سپه کې واچو ایز ډیپارټمنټ او ای سټیزنز اف پاکستان هم
د یادې وړ دا چې د غزیدل پروجیکټ سخت کال مقصد دا دی چې په ټول ملک کې سل عرب بوټي وکړي او ماحول با د بدلی دن کی موسم د اغیز نه بچ کولو کې امداد هم کوي. ملک وقاستان وایس اف امریکا
ڈیوا نیوز پہ خبر دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدل شي. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنو قدر من اردن کو در ڈی بی سہرانی خبرونه په راتلونکو سو شپو کې پای ته رسیږي. د دې خبرونه کوربه زم مجاهد جواد هم درنه اجازه غواړم. تاسو تر بلې خبرونه پوری په لوی لاس پارو. له تاسو ټولو نه یو نړۍ مننه. له ملتیا مو مننه. د خبرونه له پروډوسر نوشیروان قلندر او تخنیکی همکار انجینر کیټ نه هم یو نړۍ مننه. تاسو ته ښه شپه. خو ورځ ولرئ.